دا سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د سه شنبې ورځ ده، د 1439 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 14مه او د 2014 میلادي کال د نومبر 3 منیټه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.89 اورېدلی شي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلو. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د کابل ولایت نظارت خانه کې بندیانو ته ویلي دي ک دوی بی ګنای د حیثیت اعاده به وشي. ترکی چارواکي وایي استانبول ته نږدې په سمندر کې د یوې کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې نه افغانان وشل شوي. د ایران د اټومي پروګرام په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي وینډ شرمن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرسته مرستیاله وټاکل شي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په ناڅاپي ډول د کابل ولایت نظارت خانه ته ورغی او د بندیانو په حال احوال پوښتنه وکړه. د ولسمشر له دفتره په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی د بندیانو ستونزې واورېدې او د عدالت په پلي کېدو یې ټینګار وکړ. نوموړي بندیانو ته ویل که چیرې ستاسو بې ګناهي ثابته شي د حیثیت اعاده به مو وشي. اشرف غنی چې د شورا په ورځ د بندیانو لیدو ته ورغلی و هغوی ته وویل
دلیل امروز
آمدیم که امروز روز آشوراست. دیوی زنن پا دی خاطر راغلیم چی نن دا آشورا ورز ده. هاگه ورز چی اوچوک باید پکی دا بیگونا و مظلوم یه ده ونه وکری. دا دا دعای و بانه ده. زموک تاریخ مکتوی کل چی ظلم او بی عدالتی وی طول نگرد ودی. لا ولسمشر سره پا دی کتنه که دا کورنوی چار وزارت امنیتی مرسیال او دا کابل ولایت دامنی قمندان هم ملگری و. ترکی چارواکي وایي استانبول ته نږدې په سمندر کې په یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 9 تنه افغانان وشل شوي. په دې کښتۍ کې سپاره کسان چې پرون په اوبو کې ډوبه شوه اکثره افغان پناه اخیستونکي وو. رپورټونه وایي په دې کوچنۍ کښتۍ کې 40 تنه سپاره وو او غوښتل یې چې اروپا ته په غیر قانون ډول داخل شي. او د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې تیره شپه د یوې بمي چاودنې له امله 3 تنه مړه او 22 نور ټپیان شول. د پکتیا ولایت د ملکي روغتون مشر ډاکټر حیاګل پکتین ازادي راډیو ته وویل ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د 3 تنو حالت نازک دی. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ریپورټونه وایي د اسلامي دولت وسلوالو د عراق انبار ولایت کې د سنیانو لږ تر لږه 6 تنه قومي مشران وژلي. د البنمر قومي مشر شیخ نعیم ګودو وایي بنسټپالو د دوشنبې په ورځ په راسلما کلي کې 9 سړي 4 ښځې او 3 تنه کوچنیان وژل. د سیمې خلک وروسته له هغې دغه کلي نه تښتېدلي وو چې د اسلامي دولت وسلوالو د هېد ښارګوټی ونیوه. د البنمر قوم خلک د عراق د حکومتي ځواکونو تر څنګ د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګېږي. د استانبول وی محکمې د هغه 216 پوځي افسرانو محاکمه بیا له سره پیل کړه چې د ترکیې د حکومت د راپرځولو په کودتا تورن دي. د دې افسرانو بیا محاکمه د دوشنبه په ورځ وروسته لاغه پیل شو چې د ترکیې د اساسي قانون محکمې په جون میاشت کې د تورونو کسانو لومړنی محکومیت لغوه کړ. په 2012 کال کې له 300 زیات برحال او متقاعد پوځي افسران هر یو د 10 کلو بند په سزا محکوم شوی و. د ناتو عمومي قومندان امریکایي جنرال فیلیپ بریډلیف وایي د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بیلتون غوښتونکو لخوا ترسره شوي انتخابات د سپتمبر د 15 تړون پر خلاف دي او د وزیر په ښه کېدو کې به مرسته ونه کړي. بریډلیف د دوشنبه په ورځ د پنټاګون خبري کانفرنس کې ویل روسیا لا هم د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته مهمات ورکوي او دوی اټکل کوي 250 او 300 ترمنځ روسیا عسکر د اوکراین دننه دي. د ایران د اټومي پروګرام په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي وینډ شرمن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیاله شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل شرمن به د دې وزارت د سیاسي چارو د مرستیاله دندې ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلان له مخې شرمن د نومبر له 2 نیټې څخه په دندې ګمارل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلم برنز پریکړه کړې چې اپریل میاشت کې به تقاعد شي. او د امریکا متحده ایالاتو دغه هیوادونه اتباعو ته چې امریکا ته د داخلېدو لپاره د ویزو اړتیا نه لري هیواد ته د داخلېدو لپاره د پښتنو او اسنادو د کتلو نوي مقررات وضع کړي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر جیخ جانسن د دوشنبه په ورځ وویل د زیات شمېر اروپایي هیوادونو په ګډون د 8 هیوادونو اتباع چې امریکا ته د داخلېدو لپاره د ویزو اړتیا نه لري باید چې د پاسپورټ او اړیکو په ارتباط نور معلومات ورکړي. دا خبرونه او اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
دا هم د افغانستان د جنستورو چارون د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالی ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 19.5، په هرات کې به اسمان ورځ وي د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 23.1، مزار شریف کې به اسمان ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 24.1، په جلال آباد کې به اسمان لمر وي د تودوخې لوړ درجه 24.4.
خبرونه او د هوا د حالات اټکل مل ساتي رادیو نو اوریدا تفصیلی زموږ ویپانه کې هم کتلی شي ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویپانه پته ده. د دې خبري مجلې په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د کابل ولایت نظارت خانه ته ولاړ او هلته بندیانو ته وویل ک بی ګنای د حیثیت ادب مو شی په دې اړه به رپورت درته وړاندې کو. د ترکی چارواکو لاغه څرګندونه مو هم خبرو چې وای استانبول ته نږدې په سمندر کې د وی کښتۍ په ډوبېدو کې نه افغانان وشل شوی دي. د کندهار د مرسیال والی عبدالقدیم پتیال جنازه د دې ولایت د پانتون په د مشایرو په دیره کې خاورو ته پرون وسپارل شو. دا کندهار یو شمیر فرهنګیان په دې اړه سوي پام دی نیم ساعت خبري مجله کې درته خبرو. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د څارویو د روزلو او پاللو پراختیا او د دوی د قاچاق مخنیوي ته تدابیر نیول شوي. له دې تدابیرو مو هم خبرو که وختو د سیمې او نړۍ د مسلو په ترڅ کې به د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بیلتون غوښتونکو د وروستیو انتخاباتو په اړه نړیوال عکس العملونه درسره شریک کړو. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې ځای شوي دي. ازادي راډیو ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د کابل ولایت تزارت خانه ته ولاړ او د بندیانو په ستونزو او حواله ځان خبر کړ. خغلی غنی بندیانو ته وویل که چیرې دوی بی ګناوی او بی ګناهی ثابت شي د حیثیت اعاده به وشي. تفصیل د جناقه الکوزی پر رپورت کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس خغلی محمد اشرف غنی په هیواد کې د کارونو د خکولو او اصلاحاتو په مقصد د دوشنبه په ورځ په ناڅاپي ډول د کابل ولایت نظارت خانه ته ولاړ او د بندیانو د حال احوال پوښتنه وکړه. جمهور رئیس په یو اعلامیه کې ویلي خغلی غنی د بندیانو ستونزې واورېدې او هغوی ته وویل د شورا په ورځ د نظارت خانه ته ذکر راغله چې دا د مظلومانو یاد ورځ ده.
د دې دلیل امروز آمدیم که امروز روز عاشوراست.
من زکه دلته راغلم چې دا عاشورا ورځ ده او دا هغه ورځ ده چې د بیګنا او مظلومو خلکو یادونه پکې کیږي. دا یو ډول دعا ده. تاریخ مونږ ته راښیي چې که په ټولنه کې ظلم او بې عدالتي حاکمه وي ټولنه ګډوډیږي. د افغانستان جمهور رئیس خاغلی غنی د کابل په نظارت خانه کې د بندیانو لپاره پر عدالت ټینګار وکړ او وویل که چیرې دوی بیګنا ثابت شي د حیثیت اعاده به وشي. د جمهور رئیس غنی سره په دې کتنه کې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال او د کابل امنیت قمندان هم ملګری ول او خاغلی غنی ویل نشي زغملای چې د پولیسو د اشتباه له امله دي بې ګناه خلک بندیان وي. دا ویل
اسناد باید به اساس قانون ترتیب شي.
اسناد باید د قانون پر اساس ترتیب شي. د جرم کشف د پولیسو دنده ده. له دې وروسته باید جنرال صاحبان پووي. هر ادعا چې کوي باید د افغانستان خلک ورڅخه خبر وي او که چیرې ادعا غلطه ثابته شي په خپله تاسې به سزا ووینئ. د یادونې وړ ده جمهور رئیس اشرف غنی له لوړې وروسته څو ځلې په ناڅاپي ډول له دولتي ادارو او ارګانونو څخه لیدنه کتنه کړې ده. کارپوهان د جمهور رئیس دا کړنه ډېره اغېزناکه او په ادارو کې د کاري مسؤلیت او ښو اجراتو په برخه کې ګټوره بولي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ترکی چارواکی وایي استانبول ته نږدې په سمندر کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 9 تنه افغانان هم وژل شوي. په دې کښتۍ کې سپاره کسان چې پرون په اوبو کې ډوبه شوه اکثره افغان پناه اخیستونکي وو. د جانقه الکوزي په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
له شلو زیات افغانان په یوې کوچنۍ کښتۍ کې سپاره وو او په دې هیله چې په اروپا کې به ښه ژوند وکړي قاچاقوړونکو ته یې په زرګونو ایرو ورکړې وې. دا کښتۍ د ترکیې له باسفورس تنګې څخه روانه شوې وه او رومانیا ته تله چې استانبول ته نږدې برخلیک بدل شو. د ترکیې د رسمي خبري اژانس په وینا په کښتۍ کې 12 تنه کوچنیان او 9 ښځې هم وي. ترکی چارواکي وایي ممکن ټول 40 تنه سپرلۍ افغانان وي. خود ترکیه د دولتي تلویزیون راپور پر اساس چې تیر شپه ناوخته خبر کړ ویل شوی چې لکتر لگا د نهو تنو افغانانو پاسپورتونه میندلې دي. په مخکنی راپورونو کې ویل شوی و چې له پیښې څخه وتن ژغورل شوی، خو دا مهال د ټولو څلرش کسانو د مړینې خبرې کیږي. له بلې خوا فرانس پرس خبري اژانس وایي په کښتۍ کې د سوری او ترکمنستان اتباع هم سپاره ول. د ترکیې دولتي تلویزیون هغه تصویرونه خپاره کړل چې ښیي د ژغورنې کارکوونکي پر هلیکوپټرو، سمبال او بیړیو په واسطه او د سیمه ییزو کب نیونکو په همکارۍ د مړو لټون کوي. دوی په سمندر کې د پیښې له ځایه د 5 کیلومترو مربع ساحه کې لټون کاوه. دا لومړی ځل نه ده چې افغان پناه غوښتونکي یا مهاجر له داسې زړه بګډوونکي حادثې سره مخامخ کیږي. له دې مخکې هم څو ځله د افغانانو د سفر کښتۍ د اروپا په اوبو کې ډوبې شوې دي. ترکیه له اروپایي اتحادې سره نږدې پرته ده او د انسانانو قاچاقوونکي دا ځای د خپل کاروبار لپاره مهم بولي.
دا کندهار د مرستیال والی شاعر او لیکوال عبدالقدیم پتیال جنازه د دغه ولایت د پانتون د مشاعرو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوې. په عین حال کې د کندهار فرهنګیان د پتیال وژنه د دغه ولایت لپاره یوه لویه فرهنګي ضایع بولي. طالبانو په خپل تازه پیغام کې د نوموړي د وژل کېدو مسؤلیت منلی. صادق رښتینی له کندهاره ریپورت لري چې د ارواښاد پتیال په غږ پیلېږي.
له ډېره بده مرغه زموږ پر مینه راز راز انسانانو راز راز وینې تی کړي دي او لا هم ځینې منفور وګړي وینو تویولو ته تږي دي. موږ امن پسند یو، جنگ له خپل سره نه بلکې له مغرض سره غواړو. موږ سوله غواړو. موږ د خپل ناموس پر لمن د ورور وینې تویولای نسو.
عبدالقدیم پتیال د یکشنبې په ماخستن د دغه ولایت په پانتون کې د یو نامعلوم وسلوال لخوا په ډزو سره ووژل سو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د دغه ولایت د سرپرست والي ډاکټر توریالي ویسا په ګډون یو شمیر دولتي چارواکو، فرنګیانو او د مرحوم کورنۍ برخه لرله. د کندهار والي توریالي ویسا وویل چې د پتیال د ترور په تړاو یې څېړنې پیل کړي او ولسمشر هم د هغه د وژنې د څرنګوالي لپاره پلاوی ټاکلی. سرپرست والي پتیال یو با احساسه ځوان چارواکی او فرنګي شخصیت یاد کړ چې په وینا یې د هیواد آبادي او فرهنګ لپاره ډېرې هڅې کولې. ویسا وویل له دې امله چې پتیال به پوهنتون ته له ځانه سره ساتونکي نه دننه کول، هغه په ډېرې اسانۍ د پوهنتون په درسي خونه کې په نشه سو.
زه به د ارواښاد نومیالي صاحب یو اصطلاح چې هغه به په مکتب کې د داسې شاګردانو دپاره استعمالوم چې دی جامع الفنون. پتیال صاحب په شاعري کې هم بی مثل و بی نظیر و، په لیکنه کې هم بی مثل و بی نظیر و، په مذهبي و دینی مسایلو کې هم واقعا د پسې مثال ډېر پیدي. دا که څه هم ظاهرا د لږ عمر خاوند و، ولې په حقیقت کې دی ډېرې تجربې د ډېرو مسنو کسانو په شان تجربې درلودلې.
له پتیال څخه درې اولادونه او یو مېرمن پاته سوې. د کندهار فرنګیان د پتیال وژنه د دغه ولایت لپاره یوه لویه فرنګي ضایع بولي. محمد حکیم بری او سمی غیرتمل د ازادي راډیو سره په خبرو کې عبدالقدیم پتیال یو مهمه فرنګي څېره وبلل.
پتیال په دې ډګر کې نابغه و، هم د شک وتلې او مبالغه به نه وي. پتیال صاحب څو اړخیزه شخصیت و. هغه یو ښه لیکوال و، ښه ادیب و، ښه شاعر و، ښه محقق و، او د هغه تر څنګ یو تکړه مینناک ملګری و انډیوال مهم و چې د هغه د 1999 کال د ملګرتوب ویاړ ما درلود.
شهید پتیال صاحب ډېر ستر خاصیتونه لرل. هغه د دې سیمې دپاره و یو لورین و، هغه د دې سیمې دپاره یو ستر انسان و، هغه یو عظیم انسان.
عبدالقدیم پتیال د حاجي سردار محمد زوی و. د 1418 هجري شمسي کال د هود په لومړۍ ورځ د کندهار د لومړۍ ناحیې د ملاولي محمد اخون په کوڅه کې زوکېدلی. پتیال د سیاست ترڅنګ فرهنګي فعالیتونه هم کول. له نوموړي څخه د ترجمې په برخه کې د زرپانی په نوم یو چاپي ناول پاته دی. لومړۍ شعري مجموعه د انکار په نوم خپره کړې. د ارواښاد استاد بینوا پر ژوند او آثارو یې لومړۍ مستقل اثر. د لوی خدمتګار ارواښاد استاد محمد ګل نری پر ژوند او آثارو یې یو بل اثر چاپ کړی. د دغو مستقلو آثارو ترڅنګ د 200 په شاوخوا کې علمي او تحقیقي مقالې او ترجمې د هیواد په بیلابیلو مجلو او اخبارونو کې خپرې سوي. د پتیال جنازه د دغه ولایت د پوهنتون د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل سوه. د نوموړي د وژنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. قاري سپ احمدي رسنیو ته ویلي چې پتیال د دوی د یو ملګري لخوا په ډزو سره وژل سوی او هغه کس اوس بیرته د طالبانو لیکو ته سن سوی دی.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسیدلو و بجو 15 کوته ور بیا په مخې د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکو ته افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه پر ورځ په ناڅاپي ډول د کابل ولایت له نظارت خانې څخه کتنه وکړه او د بندیانو پر حال احوال ځان خبر کړ. ترکی چارواکي وایي استانبول ته نږدې په سمندر کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 9 تنه افغانان هم وژل شوي دي. په دې کښتۍ کې سپاره کسان چې پرون په اوبو کې ډوبه شوه اکثر افغان فنا اخیستونکي وو. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې تېره شپه د یوې بومي چاودنې له امله 3 تنه مړه او 22 نور ټپیان شول. راپورونه وایي د اسلامي دولت وسلوالو د عراق انبار ولایت کې د سنیانو لږ تر لږه 6 تنه قومي مشران وژلي. استانبول یوې محکمې د هغه 206 پوځي افسرانو محاکمه بیا له سره پیل کړه چې د ترکیې د حکومت د راپرځولو په کودتا تورن دي. او د ناټو عمومي قمندان امریکایي جنرال فیلپ بریډلیف وایي د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بیلتون غوښتونکو لخوا ترسره شوي انتخابات د سپتمبر د 15 د تړون پر خلاف دي او د وظیفه کېدو کې به مرسته ونه کړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویبپاڼه درسته فرشتي جلال زی تغوک دو او د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه ترې وړو.
هغه کسان به چې له کابل بانک یې نشته $1 میلیارد خوړلي د محکمې په خونه کې له عدالت سره مخامخ سي. خلیج ټایمز د شنبه په ورځ په افغانستان کې د کابل بانک د لانجې په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی تر دې وینا لاندې په مقاله کې لیکلي دي د کابل بانک لانجې د افغانستان پر مالی سیستم چې له دې پرته نورې ستونزې هم لري د پانګوالو باور ته ضرر رسولی دی. خلیج ټایمز د ولسمشر غنی په حواله وایي چې د چین حکومت په افغانستان کې تر څه باندې 1.5 کاله جګړې وروسته د سولې په تامین کې ده.
دوستانو دا تیروتنې له کابله بخنه غواړو. نوریا سنوري د پرون ورځې ورسپانو ته کتنه کړې ده. دا کتنه وړاندې کوو.
نیویارک ټایمز ورسپانه چین ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه د زلمی خلیلزاد په قلم یو مطلب خبر کړی دی. خلیلزاد په دې مطلب کې چین ته د غنی د سفر د اهمیت په اړه چې یو بهرني هیواد ته د هغه لومړنی رسمي سفر دی لیکي. غنی له ځان سره داسې حساب کړی چې چین ممکن هغه خلا ډکه کړي چې د امریکا او لویدیز د ملاتړ د کمیدو په صورت کې رامنځته کېږي او له پیکنګ سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کېدو په خیال کې دی. خو د خلیلزاد په وینا آیا افغانستان به وکولی شي له دې خطر پرته چې زخت زیات په پیکنګ پورې وتړل شي د چین پانګونه او د امنیت په برخه کې مرسته جذب کړي؟ خلیلزاد لیکي چین ته د غنی د سفر انګیزه پر لنډمهاله واقعیتونو او اوږدمهاله اهدافو ولاړه ده. د هغه په وینا لویدیز له افغانستان په داسې وخت کې وځي چې نه افغان حکومت له مالي پلوه خپل لګښتونه پوره کولی شي او نه هم د دې توان لري چې وسلوال طالبان چې پاکستان املاتړ کوي مات کړي. او په لنډمهال کې د نړیوالې مرستې متبادل ډیر کم دی چې د افغانستان دولت پرې وکولی شي دوام وکړي. د خلیلزاد په وینا په اوږدمهال کې افغانستان هیله مند دی چې په خپلو پښو ولاړ او د ریښتینی ثبات لرونکي هیواد په توګه اهدافو ته د رسیدو لپاره له خپلو دو زیرمو څخه کار واخلي، له خپلو طبیعي زیرمو او ستراتیژیک موقعیت څخه چې ایران، پاکستان، چین او د مرکزي آسیا هیوادونه له یو بل سره نښلوي. خلیلزاد وړاندې لیکي چین به ممکن یوازنی قدرت وي چې انګیزه، منابع او هم ملي اراده ولري چې د افغانستان د لوړو اهدافو خوبونه په حقیقت بدل کړي. بریتانوي ګارډین ورسپانې د هغه پاکستاني اکاس پاړې ویل کنه خبره کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او د جګړې په نورو سیمو کې د کډوالو د ژوند په اړه د اخیستو عکسونو په خاطر د نړۍ و متبره جایزه ګټلې ده. د ژورنالیزم په برخه کې د $1,000 اولیور ګراملینګ جایزې ګټونکي او په پاکستان کې د اسوشیټډ پریس اکاس محمد محسن وای د هغه د دندې اساسي برخه پر اعتماد څرخی دي. د په وینا ښایي دا مسله له کمرې څخه هم مهمه وي. د دې په وینا اعتماد په پیسو اخیستل کېدی نشي او نه هم په کم وخت کې ترلاسه کېدی شي، بلکې د اوږدې مودې پانګونې ته اړتیا لري. محسن وای د خلکو د ژوند په اړه د عکسونو د اخیستو لپاره چې 4 کاله سیمو ته تللی له خلکو سره غږېدلی او پوښتنې ورڅخه کړي یوازې یوه ژبه د احترام او کنجکاوي ژبه یې کارولې ده. د دې په وینا د ورځې په تیریدو سره داسې احساس ورته پیدا شوی چې پر د خلکو باور زیات شوی دی. دی وایي تر ټولو غوره عکس چې تر اوسه یې اخیستی د یو افغان ماشوم هغه صحنه بیانوي چې د خولې له اوبو جوړه شوې پخوانۍ چوي.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي د څارویو د روزلو او پاللو پراختیا او د ودې او د دې څارویو د قاچاق د مخنیوي تدابیر نیسي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کابل خاریان د څارویو له کمښت او په بازارونو کې د غوښو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. خان محمد سیند د پاړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د ساروی د روزلو او پاللو د پروګرام په حق لپاره داسې حال کې سرګندونه کیږي چې کابل خاریان د غوښو د بیو د لوړېدو لامل د ساروی کمواله ګڼي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت د مالدارۍ د خدماتو رئیس محمد عارف امانیار آزادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به د ترتیب شوو پروګرامونو پلي کېدل شته ستونزې کمې کړي.
بخاطر رشد و انکشاف
یعنی ما اقدام کردیم د دې د ودی او پراختیا لپاره مو اقدام کړی. د دوی د وژلو مخنیوي ته هم پروګرامونه اصول او مقرری وضع کړی دي. همدارنګ مو د څارویو د قاچاق مخنیوي ته هم تدابیر نیولې دي.
د وویل وس محل په هیواد کې د چرګانو 1013 د غواګانو 255 او د پسونو 98 فارمونه فعال دي. خو کابل خاریان د ساروی د کموالی او د غوښو د بیو د لوړېدو لامل په هیواد کې وچکالی او بهر ته د ساروی او قاچاق ګڼي. دوی اندېښنه کوي چې که د دې ستونزې اوارۍ ته تدابیر ونه نیول شي د غواګانو او پسونو پر کل به منفي اثر پرېوځي. کابل خاریانو عبدالمتین اکبر او فهیم آزادی راډیو ته وویل
ساروی ورځ په ورځ کمیږي، وچکالی راغله، واښه نشته. موږ د کرنې له وزارت غواړو چې له پاکستان څخه د بې کیفیت غوښو د واردولو مخه ونیسي.
که چا کیږي ایران ته تلله ایران کې مخه ونیولی سوله اوس پاکستان ته ځي، لږ نه ډېر ځي او دلته د قیمتي عامل دغه ده چې پاکستان ته پسونه ځي، میدمال ځي.
د افغانستان د څارویو د نسل په حق له د ملګرو ملتو د کرنې او خوراکي موادو د څانګې او د کرنې وزارت په یو مقایسوي راپور کې راغلي چې له 1350 لمریز کال څخه تر 1301 پورې د دې هیواد په پسونو کې 12 میلیونه کموالی راغلی دی. د کابل ښار ځینې قصابان وایي چې په هیواد کې د کورنیو څارویو روزلو او پاللو ته مناسب شرایط برابر نه دي. د همدې له امله اکثره څاروي له پاکستان څخه راوړل کیږي. عبدالستار او زړګي آزادي راډیو ته وویل
از نقاش خبر کوتال میبری پاکستان
په نخاس کې مو واخیستل د حلالولو لپاره کوتل توړو ټول پاکستانی دي.
موږ پاکستان وطنی مال په دین نه ور نه زراتنه دلته فارمونه نشته او آیات هم کم ده چې وګو چې یو ځکه وګونه رسیدي یو ځکه واخنه رسیدي.
دوی همدارنګ په خارونو کې د ساروی د روزلو او پاللو د فارمونو په جوړولو او په لری پرتو سیمو کې د سرزایونو په ځانګړي کولو تاکید کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هندوکش د غرونو لمنو ته 1.5 میلیونه هکتار سرزایونه وچکالیو له ګټې اخیستنې ایستلي دي. د افغانستان د کرنې د متخصصینو د ارزیابیو له مخې د دې هیواد خاوره د 310 میلیونو غواګانو او پسونو او 100 میلیونو نورو حیواناتو د اوسېدو ظرفیت لري. د کرنې وزارت چارواکي ډاډ څرګندوي چې هیواد به تر راتلونکو 10 کلونو پورې نه یوازې دا چې د څارویو او لبنیاتو لاړخه خودکفا شي، بلکې په دواړو برخو کې به بهر ته صادرات هم ولري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د سلطان زی په نوم باندې د کندهار د پنجوایي څخه یو اوریدونکي په خپل راستولې سمس کې دعا کړې ده چې د پنجوایي د امنیت قمندان له خلکو څخه پر یو کورنۍ 2000 کلداري په زور غواړي او خلک مجبوریږي چې افغانستان پرېږدي. یو بل اوریدونکي د جمال پونم له جلال آباد نه په راستولي پیغام کې ویلي دي موږ چې کله تذکره اخلو یو وار د کوچانو ریاست کې رانه پیسې اخلي بیا د نفوسو په اداره کې دی وایي چې 1500 افغانۍ د دوی لپاره ډېرې دي. صالح مومن د هلمند د مارجې څخه وایي چې اشرف غني دا ډېر ښه ګام اخیستی دی چې د بندیانو پوښتنه کوي او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې هم داسې کارونه وکړي. حاجی شمس الحق د هلمند د سنگین نه پراسولی اس ام اس کې وایي چې د اشرف غني داسې کارونه وکړي لکه د بندیانو پوښتنه خلکو ته به ډیره هیله ورکړي. او یو بل اوریدونکي د اشکمش ولسوالۍ نه ویلي دي د اشرف غني نه مننه کوو چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د اوکراین حالاتو ته. د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بیلتون غوښتونکو د خپلو مشرانو د ټاکنې په مقصد د نومبر په 2 نیټه انتخابات وکړل. د اوکراین حکومت د امریکا متحده ایالاتو او نورو لویدیځو حکومتونو د انتخابات غندلې. رپورټ له جانا کالو کوزینورو.
د ناتو عمومي قماندان د امریکا د هوایي ځواک جنرال فیلیپ برید لافوای د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو لخوا انتخابات د سپتمبر د 15 نیټې له تړون سره توافق نه لري او د وضعیت په ښه کېدو کې به مرسته ونه کړي. مونږ دا انتخابات پر رسمیت نه پیژنو، مونږ یې ملاتړ نه کوو، مونږ فکر نه کوو چې دا انتخابات به ګټور وي. دا انتخابات د منسک د تړون پر خلاف دي او په اوږدې موده کې به د اوکراین په ختیځ کې د وضع په ښه کېدو کې مرسته ونه
کړي.
لویدیځو حکومتونو هم د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو لخوا د انتخابات غندلي او غیر قانوني بللي دي. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې انتخابات رد کړي او یو بې ځایه عمل بللی دی. د ناتو عمومي قماندان جنرال برید لافوای روسیه د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ته مهمات رسوي او د دې اټکل له مخې د 250 او 300 ترمنځ روسي عسکر لا هم په اوکراین کې دي. د جنرال برید لاف په وینا روسیه عسکر په جګړو کې ګډون نه کوي، خو تر ډیره حده د وسلوالو په روزنې بوخت دي. د ناتو عمومي قماندان زیاته کړه یو شمېر روسیه عسکر هغه مهال د اوکراین او روسیې پولې ته نږدې ځای په ځای شوي وو چې بلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې د نومبر د دوهمې انتخابات کول. دی وایي د سپتمبر په 15 چې د روس پلوو بلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ د سولې او اوربند کوم تړون لاسلیک شوی، هغه یوازې د کاغذ پر مخ پاته دی. د ناتو عمومي قماندان د غرض وای د اوکراین او روسي پر پوله بلتون غوښتونکو وسلوال واکمن دي او تر ډیره حده یوازې همدا بلتون غوښتونکو پرې تګ راتګ کوي. له دې مخکې د اوکراین په ختیځ دونسک سیمه کې بلتون غوښتونکو ویلي و چې د نومبر د دوهمې انتخاباتو کې الکساندر زخارچینکو د دونسک د خلکو جمهوریت د مشر په توګه او په لوهانسک سیمه کې ایګور پلوتینسکی د خپل سر اعلان شوی د خلکو جمهوریت لپاره انتخاب شوی او هر یو د رایو په سلو کې 3.5 ګټلې دي. د اوکراین د ختیځ بلتون غوښتونکو د اوکراین په پارلماني انتخاباتو کې چې د اکتوبر په 18 تر سره شول ګډون نه وکړي.
د ژوند رنگونه
ماما ول دی نوم راته واخله د کم ځای
اول نوم لوګارم
نوم چې دی
نوم غلام دستګیر.
غلام دستګیر تر اوسه مو دی چا لاس نیولې؟
و ولا لګ لګ نیولې
خلک وای چې دی پلانې لاس نیوي کړه کنه په خو خلکو دغه پیرانو مریدان ډیر لرل ځکه یو
پوښتنه
څه خرڅوي دلته او چیرې مو دغه ځای نیولې؟
ته ورور ته د پارک سامان خرڅو انټانو ریموت مثلا کولدار پلاکم ده شېل دلته جوته کم ده خرڅيږي.
کته سي سړک په غاړه ناشته او په یو بوشکا ورتا ناستې نه د چوکی هم نه لره.
ولا خو پس وروره موږ مجبور نو بل څه کو په دا ملک بل چاره نسته، مجبور پم ده لګه باور وکړه تقریبا لاس کوله کی چې څه هم دلته لګه
خالص کاله کی
باور وکړه لاس کوله
دا به نو ډیره ساړی او تو دیلی دلی بیا
ډیر زیات باور وکړه د سر مختار می هم دلته سپین سوې ده.
سپین خو نه دی زیړ دی. نه وایم سپین نه دی سترو زیړ دی.
بس سپین نه څه خیر مقصد دغه پاچایی ک ډیر هغه سو دغه تو تیار لاس کوله سو کنه مګم هم دلته پم دغه یو ولات سره ون
یعنی کوم تغییر مو نه کړ
سس د تغیرات نه دراغله
یعنی ځین خلک چې په خوا به مامور نو اوس به وزیران شي یا
په
تازه هماغه ده
خبرم ده غلطه و بلکل خبره ټول هم دلته دي.
نه خدا خو انسان پوری مړل لري کنه چې څوک څومره کوشش کوي تا به کوشش نیوي کړي که څنګه
موږ خو کوشش کړي خو بس نشته بل چاره نشته څه وکړو مثلا څه وکړو په دا نه کوم شرکت ده نه وروره کوم کار ده نه کوم داسې ماموریت ده څه وروره سم موش درته ورک
کله کله بخت هم یاري نه کوي.
ها سرګه دي جوړ سم کله کله بخت هم یاري نه کوي.
که نو څنګه وسو پیدا کوي دی
والا برابر کی دنو 200 کی کی 300 کی کی مثلا 200 کی کی
دا کم ځای کی چناسه سرپنام لره نو وډی کی به مو ګرمی سوځي یو ژم کی به مو لا کاروبار خراب
دا خبره ده. و والا ولې کی ګرمی ده او سمه کی واورو باران ده دا مشکلات ست
نو دا خو ژم راغی به تا کاروبار خراب وي.
خو بس موږ مجبور یو هم د سروان نو سو
ژوند کی خوشاله خفه ای.
والا شکر ده و په ژوند کی پم ده مخ په خپل تاب زه خپل تاب رسید
چا حق نشته در باندې
سو وخت راغله نه وخت راغله پوسوي دسي وکاو سي وکا کم د کزیا د غسس قسمت نصیب د خر سیګ نو سو
یعنی خوشاله
و شکر ده.
بس خو دې خوشاله لاره ډیره مننه
بس جردستم.
دوستانو دا ژوند یو بل رنگ مواوري دا ژوند په رنگونه کې په همدې سره د نیم ساته خبري مجله پای ته رسو. په دې نیم ساته خبري مجله کې د خبرو شو مطالبه تفصیل زموږ په پاڼه کې هم کتلای شي. ازادي رادیو .com مو دا ویب پاڼه ادرس دی. سلطان محمد سرور پست